ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن پنځشنبه د 1404 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې 13 د 2015 میلادي کال د اکتوبر 14 ده. مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پیل د سات خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعلان شوی لنډمهال اوربند ته په اشاره وایي. د 8 ساعتونو لپاره په اوربند موافقه دی او ښه ګام دی. هغه بیګا په خپله ایکس پاڼه کې ویلي که دا رښتیا وي هغه د ډیپلوماسۍ لپاره ور پرانیزي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه د دغه اوربند په اړه چې پرون ماښام په سیمه ییز وخت په 6:00 نافذ شوی په یو بیان کې هم دې ټکي ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغنده خبرو اترو له لارې د دې پیچلې خو حل کیدونکو مسلې لپاره د مثبت حل موندلو په موخه صادقانه هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر هغه اوربند رعایت کړي چې د ده په خبره چا تجاوز نه وي کړی. ازادي رادیو د دواړو لورو ترمنځ د پولي پوګدو کې د نوې احتمالي نښتو په اړه چې هغه د لنافس شوی اوربند څخه سرغړونه وانګیرل شي راپورونه نه دي ترلاسه کړي. خو پرون چهارشنبه د کابل په څلورمه نه هي کې وزوروره چاودنه وشو چې د طالبانو د حکومت وایاندې لامل د تیلو په ټانکر کې اور لګیدل په ګوته کړل. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون چارواکو وویل چې د دغه چاودنې 15 وژل شوي جسدونه او 15 ټپیان وروړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق یونیسف نن پنځشنبه خبرداري ورکړ چې د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې له ویجاړونکو زلزلې او څو نورو ټکانونو یوه میاشت وروسته په ځپل شوو سیمو کې د اوبو روغتیا ساتنې او حفظ الصحې تاسیساتو د پراخې ویجاړتیا له امله له 2,200 څخه زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له جدي خطر سره مخ دي. د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې د اوبو 122 سرچینې ویجاړې شوي چې کورنۍ د پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړي دي. د ډیری تشنابونو په ویجاړېدو سره له 15 څخه تر 4 ټولنې اوس په خلاصه فضا کې حاجت کوي. ډیری ژوندي پاتې شوي کسان د صابون په څیر اړینو حفظ الصحوي توکو ته هم لاسرسی نه لري. د یونیسف په وینا شرایط د هات اوبو لرونکي اسهال د خپرېدو لپاره چې په سیمه کې عام دی او هم د اوبو له لارې رامنځته کیدونکو نورو ناروغیو د خپرېدو لپاره مناسب شوی دی. همدارنګه ویل شوی چې روغتیایي مرکزونه د مختلفو ډولونو د پوستکي د خارښت، د هایډریشن او د هات اوبو لرونکي اسهال د پیښو د ډیر زیاتوالي راپور ورکوي. یونیسف وایي د بشپړ روغتیایي بیړني حالت څخه د مخنیوي لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده. یونیسف وایي د غوښتل شوی څه کم 22 میلیون ډالر بودیجې یوازې نیمایي ترلاسه کړي او له مرستندویانو غواړي چې بیړنیو حالاتو ته د رسیدګۍ لپاره د دوی لازم بودیجه تامین کړي. د خوړونو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړ چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پای د بودیجې د کموالي له امله له سختې لوږې سره مخ دي. WFP پرون په یو راپور کې وویل نږدې 14 میلیون وګړي په افغانستان، کانګو، سومالیا، جنوبي سودان، هایتي او سودان کې د روان کال تر پایه لوږې ته ورنږدې دي. د راپور له مخې په افغانستان کې 9 میلیون وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې دغې لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړی ځکه دی چې پر روان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلوونکي متحدو ایالتونو له کله چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوالې مرستې زښت زیاتې کمې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي که چیرې حماس له اسرائیل سره د اوربند تړون ته غاړه کې نږدې نو واشنگټن به په غزه کې د پوځي عملیاتو پر بیا پیلولو غور وکړي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان بلل کېږي. ترامپ پرون CNN ته وویل کله چې زه ووایم اسرائیلي ځواکونه کولی شي ژر تر ژره جګړه بیا پیل کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې اسرائیل حماس د اوربند له تړون څخه چې له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل مړه او ژوندي دواړه وروسپاري په سرغړونه تورن کړ. د چهارشنبه تر سهار پورې حماس ټول ژوندي شل اسرائیلي یرغمل خوشي کړي خو د وژل شوو 28 یرغملو له ډلې څخه یوازې د وو جسدونه تر اوسه پورې ورسپارلې دي. حماس ویلي چې د اسرائیلي یرغمل شوو پاتو جسدونو موندل او بیرته ترلاسه کول به ډیرو هڅو او ځانګړي تجهیزاتو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې اسرائیل ملګرو ملتونو ته خبر ورکړی چې له همدې امله غزې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د رفع لارې پرانستل به له ځنډ سره مخامخ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې پراپورونو کې به واورې چې د کابل ایمرجنسی روغتون چارواکي وایي د تیر مازدیګر له دوو چاودنو دوی ته پنځه وژل شوي او پنځه دېرش ټپیان وروړل شوي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک دی.
له بده مرغه ښځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلي او ضربې یې لیدلې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرون راهیسې لنډ مهاله اوربند نافذ دی، خو دا چې ولې دواړو خواوو جګړو ته مخه کړې او دا څه ډول جګړه ده په دې اړه مو د پوځي چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
دا یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې وروستیو نښتو سره هم مهاله په پاکستان کې پر افغان کډوالو بیا فشارونه زیات شوي دي.
د کراچی په ملر کې ډیر افغانان پراته و. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدل چې ته سی باسي زی بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړي وانډو سنې واپس ورنکړه.
پرون د کلیوالي خزو نړیواله ورځ و. په یو راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې د کلیوالو خزو وضعیت کتنه کړې.
په خام چرګ چرګوړې کولو گزارم په کې دا وسنه کېږي قیمتي د زیات.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لازم د خبرونه لومړی موضوع ته د کابل د ایمرجنسی روغتون چارواکي وایي د تیر مازیګر له دوه چاودنو دوی ته پنځه وژل شوي او پنځه دېرش ټپیان ورول شوي دي. د دې روغتون په خبر پاڼه کې د غراز ویل شوي چې د لسو ټپیانو حالت نازک دی. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پر کابل بریدونه کړي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی و چې له امله یې ان چاودنه رامنځته شوې ده. جزئیات په دې رپورت کې.
په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د اکتوبر د 15 نیټې د مازدیګر د شاوخوا 4:00 بجو له چاودنو ایمرجنسی روغتون ته 15 وژل شوي او 15 دېرش ټپیان انتقال شوي دي. په دې اړه د دغه روغتون په خبر پاڼه کې د لسو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی او پکې ویل شوي چې د وژل شویو او ټپیانو کره شمېر لا هم نه دی څرګند. په افغانستان کې د ایمرجنسی سازمان عملیاتي مشر الساندرو پیرزی ویلي د روختون پات کیلومتر کې په تایمنی سیمه کې دوه چاودنې شوي او دوی ارشوي چې د ډلیزو تلفاتو د مدیریت بیرنې طرحه عملی کړي. هغه په دې اړه د خپلو خبرو په یو برخه کې چې د کابل د ایمرجنسی روختون په فیسبوک باندې خبرې شوې ویلي
له بده مرغه ښځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلې او ضربې یې لیدلې. له لږ تر لږه یو کال راهیسې مو دومره زیات ټپیان نه ولیدلې.
راپورونه وایي چې پاکستان یو ځل بیا په کابل کې په خپلو هدفونو هوایي بریدونه کړي دي. فرانس پرس خبری اژانس د یوې پاکستاني امنیتي سرچینې په حواله لیکلي چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ دقیق بریدونه کړي دي. ټولو نیوز هم یو ویډیو خپره کړې چې له چاودنې وروسته د مړو ټپیانو او یوې څو پولیسې ودانۍ د تخریبېدو صحنې ښيي. د رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د پاکستان لخوا شوي چې پکې یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي هم دي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو ویلي چې دا ودانۍ د کابل د تایمنی په سیمه کې هدف ګرځېدلې ده. په دې ورځ په ټولنیزو رسنیو کې له کابل ښار څخه هوا ته د تور لوګیو د پورته کېدو ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې دا لوګي د اسلام آباد له لوري د یوې بې پیلوټ الوتکې له بریدو وروسته پورته شوې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا اور او لوګي د تیلو د یوې ټانکر د سوځېدو و. د کابل یو شمېر اوسېدونکو وایي د چهارشنبې په ورځ د ماسپښین درې نیمې بجې شاوخوا یې د چاودنو غږونه اورېدلي دي. د خیرخانې سیمې یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا درې نیمې بجې به وي چې د څلورو درنو چاودنو غږونه واورېدل شول. برېښنا پرې شوه او تر اوسه هم نه ده راغلې. خلک ښځې او ماشومان ډېر وېرېدلي وو. دوه یې په لابجر سیمه کې او دوه نورې د تایمنی د پنځم سړک په شاوخوا کې وشوې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي چې د راپورونو له مخې پاکستان پر کابل او کندهار هوایي بریدونه کړي چې ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. هغه دا بریدونه د نړیوالو قوانینو او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا څرګنده سرغړونه بللې او ویلي دي که دا بریدونه دوام وکړي افغانستان به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. تلونیوس هم د طالبانو د ځایي چارواکو له قوله لیکلي چې د چهارشنبې په ورځ مازدیګر شاوخوا 4 بجې پاکستان د سپین بولدک پیر کمیشنرۍ برید وکړ چې د طالبانو لخوا ځواب ورکړل شو. طالبانو د همدې ورځې په سهار بیا ادا کړې وه چې د پاکستان بریدونو له امله په سپین بولدک کې لږ تر لږه 12 ملکي وګړي وژل شوي او لسلو نور ډېر ټپیان شوي دي، چې وروسته بیا طالبانو هم پر پاکستان متقابل بریدونه کړي، خو له دې نښتو 2 ساعته وروسته دواړو لوریو اور بند اعلان کړ. زبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبې په مازدیګر 5:30 بجې اوربند نافذ شو. مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوربند به یوازې 3 ساعته وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ویلي چې د طالبانو او پاکستان د پوځ ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو له امله ګڼ ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. یونما د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د تلفاتو کرش میلان د ریڅرګن او لدوارو خواو یې غوښتي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره سمدستي نخته ودروي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرون رئیس لنډ مهاله اوربند نافذ شوی، خو دا چې ولې دواړو خواوو په دې وروستیو کې جګړو ته مخه کړې وه او دا څه ډول جګړه ده؟ په دې اړه زما همکار احمد تکل د پرزیدلي جمهوري نظام د ټولو وسلوالو ځواکونو لویان اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې. په پیل کې دا چې کوم لوری دغه اوربند ته اړ شوی او دغه جګړه څه ډول جګړه بولي د نظر پوښتلی.
تاسو ګورئ د خپل دغه د پاکستان دغه جګړه چې اوس یې پیل کړې ده او یا د مخکنه دغه جګړه د طالبانو سره یا د افغان ولس سره درلودله، دغه یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې هغه اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي. له دې نه موږ داسې یو پایله اخلو چې پاکستان بیا هم د تیر په څیر باندې خپلو هغه شریرو سیاستونو ته دوام ورکوي او د دې په خاطر چې خپله په ناورینو کې غرق ده دغه ناورینونه د راوتو لپاره ځان لپاره فرصت جوړوي. ولې کوم نړیوال بدلونونه چې د نړۍ په کچه باندې را روان دي، زمونږ اټکل دا ده چې پاکستان نور خپل هغه موقف د لاسه ورکړی ده. په دې جوړ شوو جګړو یا د دوه د خپل کنټرول لاندې جګړو باندې به دو کوم څه تر لاسه نه کړي. د دویم بحث دا ده چې کوم دغه جګړه چې موږ وایو چې مرموزه، دا هم باید په ډاګه کړو چې ولې مرموزه ده. تاسو وګورئ دا کومه جګړه چې دوی کوي یا د هغوی ځواک چې دوی ګټه پورته کوي، دغه د متعارف جګړې لپاره یوه جګړه ده. په ټوله کې طالبان دومره واک او ځواک نه لري چې دوی د هوایي ځواک نه یا د دوی هغه کوم اهداف چې دي چې دوی د هوایي ځواک نه ګټه پورته کوي. په دې کې ځانګړي عملیات کوو چې هم دا د من نوړلې شي داسې اهداف او نور استخباراتي او پرتفي عملیات کوو چې هم نو دغه
دا زما بل پښتنه هم د پام دې موضوع زغورم لتاس نوړاندې پښتنه وکم چې د افغانستان او پاکستان پوځي ورتیاوي څومره دی او بل سره څومره توپیر لري. لطفا لمړی دې پښتنه ته ځواب راکړئ چې آیا په رښتیا هم دا اوربند افغانستان په غوښتنه شوی او که پاکستان ځکه چې د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد وایي چې دا د مقابل لوري په غوښتنه شوی؟
تاسو وګورئ دغه خپل دغه د اوربند کلمه دلته استعمالیدل یا د اوربند کېدل دغه خپل تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دغه جګړه د چا په مقابل کې پیل شوی وه او د چا سره اوربند کیږي. یعنی دغه فکر چې تر اوسه پورې موږ دغه جګړې ته د مرموز نوم ورکوو، نو علت همدغه ده چې دغه جګړې نه مشخص تعریف نه دی وړاندې شوی.
دغه جګړه درې ورځې کې په تیرو دوه ورځو کې
د پاره شنواره سره وګوره، هر جګړه ځانته یو تعریف لري، هر عملیات ځانته یو نوم لري، دغه پلان گزارې د پاره مثلا یو وخت ارتیا ستاره او په عین ترتیب باندې اکم اهداف چې د هغه جګړې کې تاکل کیږي چې تر لاسه شي وي کني تر لاسه شي وي دا باید په ډاګه شي دا غي نو وسته به کولای شي چې په اوربان باندې سره خبرې وکړي
شنوره صاحب
د خبرې کار دی یو مرموزه تاروکات دی
د د جګړې دلیل خو تر یو هدا پورې روخانه دی د طالبانو حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان پر پلازمینه کابل باندې هوایي تیرای وک هری مې نقص کړی افغانستان تر یو هدا پورې مسله روخانه ده نو د مرموزوالي خبره خو هڅه نه مطرح کیږي سوال دا دی
مرموزوالي دغه د کوم هدف لپاره دغه عملیات تر سره
کیږي خو ملي دي کنه پاکستان ملي دي چې دلته د پاکستاني طالبانو اډی دي او مونږ غواړو چې په غو باندې حمله وکړو یعنی مسله دا ده چې د دوړو ترمنز د جګړې اهداف ډیر زیات روخانه دي سوال دا دی چې آیا کوم لوري ضعیف شوی چې اوربان غوړي کڅنګ
تاسو ګوري دا تاسو اټکل بدای ولې د تخصصي له هازه او د پوزي له هازه د جګړه مونږ ته تعریف شوی جګړه نه ده جګړه مو خطر اوسه پورې ثابت نه ده تاسو ګوري د ټي ټي پی زواکونه یا کم تاروکات چې دوی لري دا اکثرا د پاکستان په خاوره کې دوی ولې د پاکستان په خاوره کې خیر بیا د هوایي زواک نه ګټه نه پورته کوي دویم مونږ چې وایو چې دا به سمنس کیږي چې د افغانستان حریم او د ملي حاکمیت دا خزان ته تعریف لري په نړیوالو قوانینو کې چې یو هیواد چې مشروع واکمنی ونه لري منګه هغه ته څنګه ویل شو چې هغه د یو هیواد د ولس نام لا ترکی منګه دا خبره ده چې کوم چې دغه عملیات د طالبانو په مقابل کې نه د افغانستان د ولس په مقابل کې یو برخه دغه برخه دغه ده چې پاکستان کوم څه چې کوي هغه نیمګړتیاوي چې طالبان لري دا غینه ګټه پورته کوي د ځان په خاطر باندې او د عملیات تر سره کوي
ډیر مننه کلند دا هم وایي چې د دوړو خواو پوځي انډول څومره دی
اصلن دا د انډول باسټ مطلب کیږي د پاکستان د پاوز او د طالب ترمنځ اصلن د دومره لري واټن د پانډول کې چې د پوځي له هازه هیڅ مقایسه ور نه ده او په عین ترتیب باندې په دغه یو جګړه کې اصلن پاکستان د ترجن لري دا وایي ځواک ته پورته کیږي
د پرزیدنت جمهوریت نظام د ټولو وسلوالو ځواکونو لویان اجمل عمر شین وار سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ورستۍ ونې خطو په اړه چې تر شا یې څه عوامل پراته دي مرکوه
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 500
په هم د افغانستان او پاکستان ترمنز د کلکچ په موضوع کې تمکیګو لکه چې د افغانستان او پاکستان ترمنز د ډورند کرخې په اوګدو کې د دوړو لور ترمنز نکته پیل شوی په پاکستان کې پر افغان کډوالو هم پاکستانی چارواکو فشار نه زیات کړی دی د پاکستان حکومت یو ور بیا اعلان کړی چې د هیواد له هغو اتباو سره به قانوني چلند وشي چې له بی اسناد افغان کډوالو سره په پاکستان کې د پات کېدو په برخه کې مرسته کوي د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر انتلال چودری تازه په یو خبری کانفرنس کې ویلي هر هغه شخص یا اداره چې د کارمندنې یا کرایي کورونو په برخه کې له اسناد پرته افغان کډوالو سره مرسته وکړي مجرم ګڼل کیږي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو لوري لا کورونو نه د وټلو خبرداري ورکړ شوې ده
د پاکستاني او د طالبان د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرخي په وګړو کې تر روستي وسلوالو نه خطو روسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي د پاکستان حکومت یو نوی طرح اعلان کړی چې لمخي هغه پاکستاني اتباع چې بیا اسناد افغانانو ته کار کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر تلال چودري تازه په یو خبری کانفرنس کې ویلي دغه ډول پاکستاني اتباع د نوی قانونو پر بنسټ مجرم مان وو پیژندل شي د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره شوی ویډیو کې نو وړي ویلي چې د اقدام د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او د هواد د ایستلو لپاره د ملي هڅو یو برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو له لوري له کورونو نه د وتلو خبرداري ورکول شوی. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې میشت افغان کډواله ارزو احمد زیوایی تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداري ورکړي او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونه په کرایا نه ورکوي.
زموږ د کور مالک راغلی و او موږ ته یې له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډېر جدي و او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالي کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخته موږ ته وخت راکړي، ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړي تر پرونه زه بل کور پسې ګرځم، خو هر چېرته چې لاړه شم او هغوی پوه شي چې زه افغان یم راته ویل کېږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکوو.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمید الله ازادي راډیو ته وویل
د کراچۍ په ملر کې ډېر افغانان پراته وه، 200 کور پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې ته سبا سيزي، بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړي وانډو سنې واپس ورنکړه، خو ځاینه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای لمیاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې لامل یې دوی د ډیپورټ له جبري ګواښ سره مخ شوي. له بل خوا د اکتوبر په 14 د پاکستان د حکومت له لوري یو لیک خپور شوی چې یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړي، پکې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو اعلان شوی او ویل شوي دي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه به هم پاکستان حکومت ته وسپارل شي. له دې مخکې د سپتمبر په 15 په خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې د افغان کډوالو 14 کمپونه تړل شوي وو. په ورته وخت کې د ډان ورځپاڼې په ګډون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې په پنجاب کې د بیا اسناده افغان کډوالو د ایستلو دریم پړاو پیل شوی او شاوخوا 133 افغان کډوال تازه د ایستلو لپاره توقیف ځایونو ته لیږدول شوی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر یونیچیار ویلي د روان کال له اپریل تر سپتمبر میاشتې پورې شاوخوا 15,450 افغانان له پاکستان ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر په 11 د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته پاکستان یو وار بیا خبرداری ورکړ چې په خپله خاوره کې به د افغان کډوالو په وړاندې قانوني اقدام وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12 د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر هغه زیات شو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقص کړ او د غرازی په پکتیکا کې هوایي بریدونه وکړل. له دې بریدونو وروسته طالب ځواکونو د ننګرهار، کونړ او کندهار په ګډون د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې چې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګ ژوبله د اړولو ادعاوې هم کړې.
لخبرونو ور اخوا
پرون د اکتوبر 15 د کلیوالو خزونړیواله ورځ و. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کلیوال مېرمنې چې د خپلو کورونو سرپرستان دي وای اقتصاد ډیر کمزوري دی او په هغه ناسیزه کار چې کوي کور چلول او بچلو ول ورته ګران شوی دی. نور په دې رپورت کې
وایي څلوري بچیان دي کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانۍ له وجې د ژوند او خیاطۍ ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 28 میرمن چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
څلور ماشومان مې دي دغه اتصال سره ډېر زه یې په دې بېخي ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم د خپل اولاد او د کور په چنوم، اما تاسو ته هم شته په معلوماتو چې رانی بېخي ډېره ده نو دا مشر ځینې مریض دی راته.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2008 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکې درې شپېته کلنه خورمنګوله چې درې زامن او 14 لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هیڅ هم نه پوهیږي. دا چې چرګان او چورګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې درې وخته ډوډۍ ته حیران دي.
پدې ورځ نه پېږم په خام چرګ چرګوډه کولو گزارم په کې دا اوس نه کیږي قیمتي د زیاته پولی پټی کار اوس نشته او چکالی د سړنم به کار دی.
د فراه ولایت د پشتروت ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو، وایي د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره وزګاره شوی او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنې موږ کوم درمات نه لرو نو اوس هم ژوند په قاز باندې مخ ته ځي. البته اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې موږ مصرف په خپل روزمره ژوند ورباندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی بیا وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره مخکې درلودې. هغې وویل
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې له طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز اند سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدود د ټولو شاهدان یو چې د دوی ټولنیز ژوند یې تر فشار لاندې راوستي دی.
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وار دا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دور وسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. کلیوالي ښځې مخکې په کلیو کې په پټیو او کورنیو باغچیو کې په کرکیله د چرګانو په ساتنه، مالداري، لاسي صنایعو، خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وې چې د دولت لخوا یې هم ملاتړ کېدو. خو اوس په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندي نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کېږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی.
د کلیوالي ژوند په موضوع کې بیا هم تم کې ګوتیر ورځ د خوست ولایت په 15 ولسوالیو کې د اوسیدونکو لپاره پر اته دیرش رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. په دغو پروژو چې د پوهنې او اوبو لګولو، کلیوالي خدمتونو او د لارو د جوړېدو په برخو کې ترسره کیږي 160 میلیون افغانۍ لګښت راځي. ځایي اوسیدونکي د دې پروژو پیلېدو ته خوښ دي، خو وایي سیمو ته په تیر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې باید ورته ډېره پاملرنه وشي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست په 15 سرحدي ولسوالیو، تریزی، علیشیر، تڼیو، ګربزو، سپیری او ځازی میدان ولسوالیو کې د اوبو، برېښنا، پوهنې، کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 رغنیزو پروژو کار پیل شو چې ټول ورباندې 140 میلیون افغانۍ لګښت کیږي او 4 میاشتې په موده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل
دوست موږ پروژې په وو ولایتو کې عملا پیل دي او خوست کې یې نن شاهدان یو. وروسته کې به بیا هغه رسمي سرحداتو ته د افغانستان هم هغوی ته دا پروژې رسیږي او هغه محرومو ولسونو ته به انشاءالله دغه سرحدي خدمات او یا په ډیورنډ کرښه پراتو ولسونو لپاره ټولو ته رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د 8 پروژو د کار د پیل ډله ایزه پرانیسته وشوه، له هغو ولسوالیو ده چې تر ډیری خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواښ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکي شاکر الله وویل
یو دانه چې موږ دغه ځمکه موږ په دغه ویله باندې پڼه کې، بلکې شخصي ځمکه موږ موز نه کورونه جوړل سیلابونه لامل دا کامرونی کړي دا سنوره ساسون زشتاب زموږ په منطقه کې.
د خوست اوسیدونکو وایي په تیر کې ډیری سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخو کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخو کې لستونزو کړيږي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو نور محمد وایي
میجه دولت نه ډیره وختونه لري خواهش لري کنه چې میش په منطقه کې د غاسې سړکونه ویلې د غاسې نوره پرشي ارڅ دي کنه دا وی جاړي دي دغه څه پته شوی دي کنه یي سفرامیک تکیندا سکور نه دا شوی چې میجو یی چې دا کور داسې جوړ
یاد دیوی په تیرو دوه لسیزو کې د خوست ریزی علیشیر با کوسپیره سرحدی ولسوالۍ همدارنګه صبری موساخیل او قلندر هغه سیمې وي چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې خلکو لپاره د اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي او تر ډیری ولسونه د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه می ومنه د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی د بیوازلو خلکو د غوچې په دیورستو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی. نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورستر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېر پخوانی ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په پات شوی افغانان ته تاسو سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارهګي چې ده د ستونزې د منځ ځي. خو زموږ تاسو یو لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی، دغه معالجه کیږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکری کوم فقر شدی، دا ډیر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډیر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی، دا د اقتصادي وضعیت سره ډیر زیات تړاو او ډیر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه متاسو ګټه واخلو. دا کوچنی ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشان هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چې تاینه ورکوي، دا به الله جل جلاله په نسبت باندې د خیر ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګډ عمل کړی وو او واخه توزیع کړی وو، بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدای شي چې جوړې ونه لري. نو هغوی ته ورلګل وو، هغوی ته چې ورغلی وو، نو هغوی چې موږ سره دومره یو څه شته د بل ګاونډي ته به ورولېږو. نو هغه ته ورغلی وو، فکر کړی وو چې موږ سره دومره یو څه شته چې بل ته به ورولېږو. خلاصه هغه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو، بېرته ما کور ته کوم چې په سر لکړی وو بېرته ترغله. او په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله، قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او د غوي اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې رخصتي پر واز باندې چې دوی کوم رستورانت ته ځي یا چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې لوکه ویل کدو چې پارک ته لاړ وی، لکه دوی چې رستورانت ته لاړ وی، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولې، یتیم ته ورولې، کوم به وزر سره پکو کوي. یو بل ته هدف زمونږ دی چې باید لاس ورته ورکو او یو بل هرنه.
bale ډاکټر صاحب، دی برخه ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبري استه، په افغانستان کې په دې ورستیو کې اکثر کسان بیکاره شوی دي، لداندو لري شوی دي. مثلا که خزو ته اشاره وکړي، دی
افغانستان نیمایی وګړي خځې جوړي مګر موږ او تاسو شایدان یا ستوتی ورستر بلې د بیکاره کیږي حتی هغه میرمنې چې سنگار به کاوه دغه دکانونه مترل سول. تاسو فکر کوئ دا وضعیت کم دسي دوام وکال خلکو نه کار واخیستل سی په کور کې نه ول سی په تیر میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي دا سوالګر میرمنې چې ګرځي یا نارینه چې ګرځي شمیر به څومره زیات شي او بیا پایلې به څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر میرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي میرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي که خور وي که لور وي او که نور څوک وي. بعضې موږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضې اطرافي مسایل او که منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شیونه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې ښاري منطقې دي چې په هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکوله شرم وکوله هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري کل دي، د مثال په توګه باندې یا داسې میرمنې دي چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. دې خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي، د ارزښتونو او د مبادئو زموږ ساس د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي، دا به ډیره بهتره وي چې دوی ته کاري زمینه مساعده شي په ځای دې چې هغوی خدای نه خواسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغوی په نور چا باندې بیا وربار شي او هغوی نشي کولای چې خپل اولاد ته او خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغوی ته حلاله مړی جوړي پیدا کړي. دا به ډیره زیات بهتره وي چې هغوی ته د کار زمینه برابر شي او د هغوی سره سپورټ وشي او د هغوی سره حتی تمویل کړي، وړې بعض پروژې ورته جوړې کړي، ټریننګ ورته وکړي او د بعض مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعض نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی، خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه هغه بزنسمن وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ساسو لارښود او پیغمبر دی، هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهوره قصه ده. نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي، خزه حق لري چې دکانداري وکوي، خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ ساسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې انصاف ته باندې خزه کولای شي کار وکړي. او اطراف کې کې دی چې انصاف ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا انصاف ته باندې یو بلکم یو کار کوي، ځکه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړوي. ما خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي. حتی په اطراف کې بعض خلک ته مثلا غوغان واخستل شي، انصاف ته باندې چاوي دین استفاده کوي، بعض کارونه د انصاف ته باندې د استنکم کارونه چې ګلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خواني دي د خیاطي بعض پروګرامونه ورته جوړ شي، ماشين ورته واخستل شي، انصاف ته چاوي خیاطي کوي د الکان او د جنکیانو حتی د نارینه وو څخه دغه غنشته حرج نشته. خځه مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبر دا ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلي وي، مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره همکاري وکړي، دوی خپل راپورته شول اوس په فیل کلیوال پرته شوی د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د حساب ته باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغله وو، همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوی چې کورونه وران شوی چې څو ځله رسیدلې او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی. خو زما هدف دا دی چې پاین دې کوم چې بیکاره دي هغه داس احساس وکړي چې داس قوته داس مامور ده او داس مالور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د حساب ته زما خور کې چیرته بیکاره شي، زما مور کې چیرته بیکاره شي او زما لور کې چیرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیم وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایل به موږ تړه ورته ورنه کړو سرحد سره زوایم چې یعنی ټول خویندې چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې غوښتل راوتلي، هغه د ضرورت واجب باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په خار کې اوسېږي دا هغوی دغه ویژگی ها یا د حساب ته ځانګړتیاوي چې لري دغه باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي ترڅو چې دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یو ډېر ښه مخکې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچېر خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دی روزي خلکو نه سوال کینو کېدلی چې دلته اخلاقي فساد رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کولو ته وزي، ګدای ته وزي، ماشوم باندې تیرای کیږي، میرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبور کیږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وګیدي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي.
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما میرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم محتاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ کړو، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، دیوالی باندې جوړ کړو. دا لامل خوره کې تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ورکوي، که موږ تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ورکوي، دا دانه کې چیرته تار وشکيږي، دا دانه په کثافات کې چول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، واستختار وایو، او بعضی خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دا تسبیح دا دانه کې چې تار وشکيږي، نو دا دانه کثافاتونه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي، دا تار ورکوي.
بله،
دا تار باید موږ ټول افغانان باید دا تار باید قوي کړو، خپل ټول ځان باید احساس کړو چې موږ دانه یو په دا تار کې، دا تار چې د افغانستان دی، دا تار باید موږ تاسو راغول کړی. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي، هغه باید خپل هیواد دقیق او عملی احترام باید وکوي. په دې معنی باندې چې خپل د هیوادوال باید هیر نه کړي، دوی هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی بغي کې راونیسي، او د دوی وښي ورته پاک کړي، او د دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکول که چېرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقي ته به خلک متاسفانه چې به مجبوريږي، هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي. سید عمر وایي چې الفرا و اختر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډېر خطرناک دی، نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکوي، او داسې یو احساس وکوي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي، زما مور هم کېدی شي محتاج شي، زما خور هم کېدی شي محتاج شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي، چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي، او هغه که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد خپله باندې جوړ کړو. وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت باندې کې تیریږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي، فلانی داسه وکړل، لوبستان کې داسه وکړل، داسه وشو، داسه زموږ تاسو تیر وختونه زخمی دي، زموږ تاسو مازی زخمی ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زموږ هدف دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پر وس باندې کوي 15% لس سره، متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړی، فلانی داسه وکړل، لوبستان کې داسه وکړل، دا بداو کوي، دا بداو کوي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو، متاسفانه چې هغه بهجاور خپګانونه مت پیدا شي، به مرزیان مت پیدا شي، متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، پر رواني ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته وي، نه مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره، د خپل هغه روښانه او کلی راتلونکي لپاره پلانینګ جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو، او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو، چې د افغانستان د سکتادي واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل، موږ غل معادل لرو 10 تریلیون زټنج ورکوم، د اساس د ازادي رادیو نه ټول خلک ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي، افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف ته دې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاش ورکړو چې کار وکړو پاک پدوی کملت وک حکومت.
بله ډاکټر صاحب تاسو ډیره ښه خبري وکړې، یعنی دا ټول کېدلې چې افغانان یو بل تلاش ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاسونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوسرم راستو کوم. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکاری لوجه د نړیوال ټولنې خپل مرستې محدودې کړې دي، اکثره کسان دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي، هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړه، هغه خپل یو ماش درلوده، هغه ور باندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغه سیا وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه پرې کړ واخلي، دا وی نظرونه واخلي، دا وی استفاده وکوي، محبت ورکړي او تشویق کړي، د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي. زما هدف هم دغه دی، ول هم دغه دی چې ټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دی، هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو، هغه اقتصادي کډرونه دی، کټولنیز کډرونه دی، او هغه نور کډرونه دی، هغه راوصل شي، دا وی استفاده وشي، د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي، هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده ټول افغانان دی راځي، حتی چې صاد هم کړی هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړی، هغه راولي په خپل هواد کې د ود علم د ود استعدادونه باید استفاده وکوي. دا ستونزې چې تر موږ تاسو کولای شو، جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لار یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کو، خپل همکار ته ورته مو کامرا راوړم، موبایل درو شخص واخلو، په دې وخت کې خلک راغله، هغه جام کې جوړګه موږ ته اجازه هم رانه کړې چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجب هم د موټر ارنګ ما بانر ویده، په عام بازارونو کې د خلکو تلیفونونه، واتس اپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاقو مرحله وایي، د اخلاقو وضعیت ورته وایي. خو نو ما پوښتنه وکړه، ما چې موږ تاسو په یو وخت کې ازادي اخیستې، موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسېدی؟ وایي تاسو دوه کار نه کړي، د خپل وختونو هم درسته استفاده نه کړي، پلان نه لري تاسو افغانان. یو بل خبرې ما ته وکړه، رانویره شوه. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو، تاسو یقین وکوي. دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هوادونو په رسمیت باندې نه پیژندل، ستونزې شته، د کی شک نشته. او موږ تاسو کچرته وغوړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسایلو باندې، کچرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدی شي بازو کورو کې دا سنوي چې نور څه همکاري وکوي، دا غمین شته، د قرباني او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر تاسو زمنم، خو دا نسبی کېدی شي ځنې غوي ځنې کورونه موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو. تاسو یقین وکوي، دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاری کړي په ترکیه کې، په دوبه کې چې د بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه گذاری کړي، په اروپا کې چې کړي، د چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو، هغه د انسانته پر کار د زغې مخالف نه يم، خو د خپل مور خپل وطن هواد روان حق دې دې په باندې موږ تاسو کار وکړو. دا د خپل پروژه تاجران ته زما د پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، د خبر نشي په هواد کې پروژې جوړه کې چې علاقه لري افغانان ورته کړی. زما هدف دا دی چې د خبر را نړۍ فلسفي طرف ته لاړه نشي، یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دغه ده چې موږ مایوس نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوس نه شو، دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. دا یقین وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي، که چیرته جوړولای خو د 45 کالو کې ډېر زیات نمونه موږ تاسو لرو چې فکری اختلافات کې سره ولرو. زما او تاسو خو راکې، زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی، زما په دماغ کې یو خبره د استابل نه، زما ورچ خو کې تاسو سبزي خو کې، خو دا اختلافات به ضرورت انتقال نکړو. افغانان کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړی. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، اي پروردګار هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد موږ درونه کې ما چې دغه مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړی زته زنه کټوي وایم، او زما په پګړی وایي هغه تزه کافر يم، او هغه موته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلای چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که هغه چوي، دا مسایل به موږ تاسو مشغول نکړي. موږ تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته به موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې الله قال علق الموت تاسو خلک 2000 دیرش یادوی 2040 یادوی علاقه په 2050 کې هم موږ تاسو وعده ته ورسېګو دا به الله جل جلاله ډیر شکر زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي ک کوچنیان دي ک زنانه دي او ک نارینه دي ټول قوتونه لري د قوت نقطه لري فرصتونه لري راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو دا فرصتونه متأسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي وي انسان خبره لري اغه لري تاثیر لري بل پیسې لري بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو راځي دا انرژي خپل چې په منفیګرای کې موږ استفاده کوو دې نه په مثبتګرای کې استفاده وکړو چې ترڅو هوا دم جوړ شي او الاقل هغه هوادوال چې هغه ستونز لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او چې ګټور شمو تقدیم کړی وي او دا مسؤلیت د آخرت پر باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو هغه زموږ تاسو نه پښتنه کوي د ټول خبرې چې د خلینو او تاسو او د نور ملګرو دوستانو د خلینو چې افغانستان پر رابطه باندې به کیږي هر څوک چې هر څه وایي د دې هرې خبرې پر رابطه باندې به دای مسؤلیت لري الله ته زما هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د وکاسانو پاکل خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوې دي په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی په دې خبرونه کې موږ سره ملمه و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
شاتا او تو متونا وگرانا ډیر ریالي ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.
Let the magic unfold.